السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه د کاب یهود نه هم د فبروري میاشتې 28مه د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. تکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت ویان مولانا زهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو پر سیمه ایزو اسعارو سوداګری او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان داخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړ شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي چې سږ کال په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي ډوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یولسو یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رای ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور سول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیګ ډړۍ کې دواړه لومړنۍ لوبې بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیګ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.8، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21.2، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.2.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اورئ. اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. دې کار انتقادونه پارولې.
دې اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم.
په افغانستان کې د قانونو پر وضعیت هم راپور خپرو.
اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی.
د ټولګټو وزارت د کارکونکو پر ستونزو هم په دې خبري مجله کې راپور لرو.
د ټولګټو وزارت مخاطی مشوره په عاجل او کم وخت کې اجرا کړي.
دروسی او اوکرين کړکیچ ته په پام اروپאי ټولنه دروسی پر مخ خپل هوایی حریم تړي. دا خبری مجله تر اونې مو بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهرانی خبری مجلې ته غوږی است. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. اروپאי ټولنې په کابل کې پر کور پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبان بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشی د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنګزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخت یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خبرول د کورونو تلاشی د خلکو نیول او مختلف قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي دا عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو را په دې خو به برخلیک سوي او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوي. دوی په کابل کې اعتراضیه غونډه کړې. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینرانو او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپلو ماشونو د ترلاسه کولو او په خپلو بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللي دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي د یک شنبه په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامي له وزارت غواړو چې د انجینرانو د اووه میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره لوړپوړو چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ اجازه مونږ نه دی لاړشه رئیس الوزارت ورشي. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا دی اووه اتم میاشتې تېرېږي زموږ نه څوک احوال واخلي نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د ان ټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کاوه اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخواني جمهوري حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د فوایدي عامې وزارت وایي چې ان ټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري ریاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فوایدي عامې وزارت ویان حمید الله مصباح
د اسلامي امارات له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه یو سل اتیا بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی اداره امور ته ملګرې دي.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د ان ټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. ان ټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کېږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په ان ټي بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 1,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
لڅو میاشتو راهیسې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو په هیله لسګونه زره افغانان د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیې په موقتو کمپونو کې میشت کړای شوي. طالبان وایي د همدغو ایسارو افغانانو ستونزو ته په کتو نور له افغانستانه د خلکو د ایستلو مخه نیسي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 5000 ډیر افغانان په بد وضعیت په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او اطفال شته، نو څو د هغو سرنوشت معلوم نیسي. موږ نشو کوی خپل افغانان ډنډ ته واچو یا دریاب ته واچو یا اجازه ورپې څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یو حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقوف وي څو پورې سې ډاډ حاصلېږي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کېږي.
د طالبانو دې پرېکړې هغه خلک خواشینی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره یې ډېر انتظار ایستی او کارونه یې په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې له یو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پرېکړې کلکه نیوکه وکړه.
اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
به طالبان ده بیا وکمنی دو پلومره اونیو که ده امریکا و نور و لویدیز و هیوادونو پا همکاره لیو لکو چلی روز درو دیر کسان لافغانستان و ویستل شول چه نوی فیصده ده بحرانوی زواکون افغان همکاران و ده هغوی کورا نیوی. در راپورنو لمخی زرگون نور کسان لهم امریکا تا دتلو په هیله ده کدواله ویزو لپاره غوختن لیکون سپارلی او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه او له هغې راهیسې په دې هدف هېڅ الوتنه نه ده شوې.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه سوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. هغه له غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیه په بهیر کې جرمني ته کډواله سوې وه. خدای چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه سوې. په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بېوزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی او په خبره همدې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل:
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشت افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلی غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تیر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشري سهرا کریمي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان خار خروالي په توګه وګمارل شو. خو د نهو میاشتو په تیریدو له سیمه ایزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېد چې خپل دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغه څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پلان نه ده منلې. ظریفي غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفی الله ستانکزي نه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د هوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي و، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه دی افغان دی مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ تورې. دا ټول وجه زمونږ مل زمونږ حکومت بي وسي وا چې موږ سره کومک نو وکړای شو چې په وخت مو او په سندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. موږ سره یې هم
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زره افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقت ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یک شنبه نه وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلورو ورځو سختو نشوتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له سپی ولا ستنګزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخي پوځي همکاري ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیې ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاړه واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسیې الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یک شنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمېنې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت د امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسد الله لودین ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامله یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانون لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وچې په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. خغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستر پروژې د طالبای ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړي توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به پر نورو هیوادونو کې افغان پروسسوي قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته سوي اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشکړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عیناک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلې کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یادمه باسي. دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیه به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمو د وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوی 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پاتې نورې د سپتمبر د 18 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عام افغانانو غبرګون وپاروه او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثر کیږي. ګلف ټوډې په یو تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان شل کلنه جګړه تازه پای ته رسیدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورسپانې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې لپاره وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یو ټولنې هم ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د خژوند په قصد للی، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې پنځمې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمیرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو د بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګرای یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورسپانې لیکلي د اگست په 28مه شوی بریټ کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګرای په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نو موړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګرای یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم زه د سې سمات د خدمت لپاره د ګرمسیو څخه تاسو ته سلام پیژم. مې ځکه مې عارف نشې لیکو چې د ټمپریچر د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویش جته جره د وسوالي مرکزونو ته هم ورغلي د الکترونیکي تذکرو ټول افغانستان کې تذکرې. د هلمند ولایت څخه خبر کوم مشکل رہا کی
السلام علیکم زه فیض لاحما د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې مزه خپل د طالبانو په لیک کې یو غړی یم. نو زما هیلم دا غده چې زما سره نه مرسته شوی د 2 میلیونه شهیدان شوی دي استعمال لرو په کور کې. نو زما سره هیڅ مرسته نه ده شوی ولایت او راغلم د کندهار ولایت ته ورځ مو په تیر کړی دا هغه چې به اړ و دروازې ولاته به موویل او الله ستاسو نشر مې چې ته د ورور په سر باندې پیسې اخی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248